درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دوړ ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وشل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي توکي وچاودېدل او له امله تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د شزو د لاریون مخه ونیول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بنت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی، طالبانو څو تنه معترض شزي چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نومونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راپورتر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی، زه بی قید و شرط د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکوي. خلیلزاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي چې دا ادعا که تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. افغاني سره میاشتولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلورو روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویاند عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وو. د شرف زوی په خبره د دې ماشومانو درملنه وړیا کیږي، خو لګښت یې د افغاني سره میاشت ټوله نه ورکوي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن یو وار بیا په شارجه کې مخامخ شي. دغه مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو اوریزو مسابقو تاریخي لوبډلې په پرونی بریا خپل کړه. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 111 منډو هدف ټاکلی او چې افغان لوبډلې دغه هدف د لوبې په وروستي اوور کې د درو وکټونو په سوځیدو پوره کړ. د اوکراین پوسټ په تیرو څلوري ساعتونو کې په دونیتسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم د پر بخموت شارو. د اوکراین د پوز دوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار په شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شند کړي دي. او د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل کړی دی. تاسو زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د امریکا په خوانی ځانګړي استازي وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري وکړي. په دې اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
که دا تحدي واقعاً هم دومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د سویډن کمیټې له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه وکړه.
بچی می دی جامع نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. ریان چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم.
دا د کونړ یو اوسیدونکی دی چې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د هلمند ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ د مسابقې او د ځینو نورو موضوعاتو حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل، نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته چاودنه شوې ده او لږ تر لږه شپږتنه پکې وژل شوې دي. چاودنه د ماسپخین یوه بجه وشوه. تر دې مهاله د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې چاودنې د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد را سره دی. هیواد صاحب، مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
او اوریدونکو په سلام، د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت چیرمه ته د وی 14 دایني شاید چې نه غوښتل نو می پر راپور کې واخستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې دا 14 ډیر قوي و او شاوخوا ټول خلک یو ورو ویرول. هغه وای
ما واجب یې متنون د نماز جماعت
مو کوم د سیمه ته چیرمه په جمعات کې لمونځ کوو چې د 14 غږ مو ورید. خلک سخت و ویریدل کله چې بهر را ووتلو و مکتل چې 14 نشو و. ډیر ویرونکې غږی وو او د هغه وخت چې د بهرنۍ چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکو لسی میتریدل
د طالبان حکومت کابل امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تایید تر څنګ وایي چې د ځانمرګ برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلورلارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد صدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی صدران وایي چې برید کوونکي له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو چې ځانمرګ یې برید کوونکی له منځه لاړ او ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د موجود حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې دغه چاودنه د بهرنیو چارو وزارت دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د تېر لمریز کال د جدې په میاشت کې هم د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حال کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست، بهرنیو چارو وزارت 16 ډیپلوماتان وژل شوي وو او 40 تنه ټپیان شول. مننه.
ډیره مننه هیواد صاحب. لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې وه چې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په همدې حال کې تر اوسه پورې د اکثرو دا ډول حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی او په وروستیو ورځو کې طالبانو ویلي دي چې په مزار شریف کې د داعش څو مهم او کلیدي غړي وژلي دي. د طالبانو له دغو څرګندونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څو ټویټونو کې ویلي دي که دا خبره تایید شي په کار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر ورکړ چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش درې مهم مشران وژلي وو. د دې موضوع جزئیات له امید زهیر ملاورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي کدا ته هیڅ چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیات.
ظاهر مل صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه چاروان صاحب. هغه ډول چې راپور کې یادونه وشوه، زلمی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه باندې چې د افغانستان سهار کې د طالبانو هغه ادعا چې استخبارات ریاست یې وویل چې په مزار شریف کې د داعش درې مهم غړي وژلي دي اشاره یې وکړه. وی ویل که دا خبره حقیقت وي او دا ادعا ثابت شي نو په شمال کې د داعش خراسان څنګه ته لویه ضربه ده. هغه دا هم ولیکل چې د دوهې تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، یوه برخه یې دا وه چې طالبان به د داعش ډلې سره مبارزه کوي او دا عملیات دا ښیي چې طالبان په دې برخه کې ژمنتیا لري. خو دا یې سره زمینه کړې وه که چېرته غواړي دواړه لوري سره دغه دوهې تړون په عملي شکل باندې لا ښه پرمختګ ولري نو تړون باید عملي شي او دې کې د امریکا او د افغانستان د دواړو ګټه ده. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیر شپه دا تایید کړ چې دوی اونۍ وړاندې د بلخ د مزار شریف په ښار په دریم ناحیو کې چې پنځمه ناحیه وه شپږمه ناحیه وه او لسمه ناحیه وه هلته عملیات وکړه او پکې د داعش د خراسان څانګې درې مهم مشران ووژل. دا هغوی نمونه هم یاد کړي وو چې یو مولوي ضیاءالدین دی چې دا وړاندې والی هم وو د داعش لخوا خو په وروستیو کې بیا دویمه درجه مشر شوی وو. تر خوا یې یو بل فرد چې هغه افریدی وو یعنې د افغانستان ته به نه دی هغه وښوده چې دا هم پکې وژل شوی او بل یو تاجکستانی د سلمان تاجکستانی په نامه باندې چې د بم جوړونې ماهر وو او پوځي برخو کې دوی ته روزنې ورکولې هغه یې هم وژلی دی. په دغه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د افغانستان په وخت د طالبانو استخباراتو خبره کړه دا هم لیکل شوي وو چې په فاریاب کې عملیات شوي دي او په دې عملیاتو کې هم یو شمېر بهرني داعش وګړي نیول شوي دي چې هغوی په هغه بدید کې لاس درلودل چې په بلخ کې وکاو د طالبان والی پکې وواژه. دا وضاحت یې ورکړی وو چا چې برید کړی وو ځانمرګ یې برید عملاً په ساحې ته تللی وو هغه هم د تاجکستان ته به وو. خو طالبان د دې ټولو بریدونو او د دې داعش د دومره پراخو عملیاتو سره چې کوي او د دومره نفوس ځانره چې په افغانستان کې لري دا خبره تکراروي چې د افغانستان کې داعش نشته حضور نه لري او خطر یې دومره جدي نه دی. خو د تېرو دوه اونیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو لا غډلې د سټکام مشر حتی د داعش میر په افغانستان کې روښانه کوي ویل چې 2250 داعش وسلوال شته چې په دې کې بهرنیان هم دي او عملا ښکاري چې طالبان خپل ابنی دعا کوي چې دوی بهرني داعش وسلوال وژلې دي. تر خوا یې د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر مایک راجرز هم دا خبره کړې وه چې شپږ میاشتې کې شاید احتمال د دې اوسي چې د افغانستان له خاورې نه همدغه بهرني ترهګر د امریکا هدف په نښه کړي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. کور ودان لکه څنګه چې ظاهر مل صاحب په خپل راپور کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروسته لدی چې طالبان وویل په بلخ ولایت کې د داعش په مرکزونو حمله کړي دي او د هغو مهم غړي وژلې دي لدی وروسته دی وایي چې په کار د چې د امریکا او طالبانو ترمنځ همکاري په دې برخه کې زیاته شي او د په عین حال کې ویل دي چې د دې دوه د تړون د عملی کېدو لور ته یو ګام دی. د دې موضوع د تحلیل لپاره د پوځي چارو نظر خاوند او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وایند محمد رادمنش را سره دی. رادمنش صاحب تاسو ته ارکلی وایم.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. تاسو دې زلمی خلیلزاد دې څرګندونو په اړه څه وایست؟ اول که په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړئ چې طالبان وایي په مزار شریف کې د داعش مهم غړي وژلې دي دا د دوی له لوري د داعش مهم غړو وژل کېدل څومره مهم پرمختګ تاسو ګڼئ د دې ډلې د کمزوره کولو لپاره؟
تاسو ته سلام. باید وویل سی سی په افغانستان کې لکه چې وزیر خارجه د افغانستان او همدارنګه د امارت اسلامي ویندوی همیشه وایي سی په افغانستان کې داعش نسته او بل ورځ وایي سی په مزار شریف کې درې مهم مغرد داعش د منځ ته لی او همدارنګه بل ورځ په داخله د وزارت داخله په سیر وزارت خارجه په سیرما کې داسې یو حالت رامنځته کیږي چې زیات وطنداران د منځزي دا تناقض ګویي معلومدار ده چې ځینې مشکلات خپل ځان سره د استراتیژیکي لیارې نه لري. باید طالبان هم هغه نظریات سیمخ کې د امریکا د سنکام قومندان لوري دوی ته ویل سوي ده باید په دې کې متوجه اوسيږي او همدارنګه خلکو ته باید حقیقت ووایي چې په افغانستان کې دا مشکلات شته نه یوازې 2000 بلکې په افغانستان کې په حدود د 6000 نفر په شمالي خوا کې شته چې د داعش لوري جذب شوی دی او هر ورځ په افغانستان کې مشکلات رامنځته کوي. په دې کې
شک نشته لاره مش عملاً وینو نن هم حمله شوې ده چې غالباً به داعش کړی وي تر دې مخکیم غړي حمله شوې دي چې داعش کړی دي لکه فکر کوم چې د طالبانو منظور دا وی چې پخوا داعش ډلې په افغانستان کې سیمه تر کنټرول لاندې درلوده، اوس سیمه په کنټرول کې نه لري، بلکې یو نیمه تروریستي او غلچکی حمله کوي، نو دا ډېر جدي تهدید نه دی؟ دوی داسې انګیري
خطرې هم داده سه طالبان د داعش هغه مرکزونه سه مهمه ده، نه هم کولای سي سه ولته وي او نه هم کولای سي سه پیدا کی، او په دغه سه قلچکی بریدونه سه په وزارت خارجه په دروازه کې رامنځته کیږي، دا ډیر خطرناک دی. که کوم ځای ولري خو دا خو اسانه ده، طالبان کولای سي سیالته عملیات وکي او چې هیڅوک نه پوهیږي او په داخل د وزارت یا په داخل د شار یا په داخل د جادې دغه حالات رامنځته کیږي، دا فکر کوم سه ډیر خطرناک دی. سه باید طالبان خپل هغه ضعف سلري په افغانستان کې ومني او د خلکو د نظریاتو او د خلکو مشروعیت را جلب کی، او همدارنګه په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې وکولای شي حقیقت هم وبایي، او د دوی دفاعي او امنیتي ځواکونو سه په ملي توګه رامنځته کیږي، وکولای شي د داعش یا د نور تروریستي ګروپ په مقابل کې په ښه توګه خپل عملیات وچلوي، خپل عملیات رامنځته کی، خپل
پامدی برخه کی و ورسته پختنم د کلن جواب راکې. هغه داده چې زلمی خلیلزاد وایي چې پکارده چې د امریکا او طالبانو ترمنز په دې برخه کې همکاري زیاته شي، څه فکر کوي که د دواړو خواو ترمنز په دې برخه کې همکاري زیاته شي د داعش مشکل به تر ډیره کم نشي؟
امریکا خو په افغانستان کې خپل مسؤلیت حق سه ګنی سی، باید په افغانستان کې د دوه توافقنامه اجرا شي، پس لاغه مشروعیت و دولت طالبانو ته رامنځته شي، سی بیا دوی وکولای شي سی طالبانو سره خپل تعاملات رامنځته کی. دا خلیلزاد سی وای درسته ده، مګر باید مشروعیت د افغانستان د خلکو له طرف نن دولت ته ورکړل شي، او همدارنګه یو موقت حکومت رامنځته شي سی وکولای شي دنیا او جامعه جهانی ورسره خپل تعاملات رامنځته کی، او تعاملات یې باعث دی وګرځي سی په افغانستان کې د داعش یا د نور ګروپو په مقابل کې په ښه توګه هم همکاري وشي او هم عملیات سرته ورسیږي.
سلامت وسه شاغله محمد راتمنش چې بلا آزادی رادیو سره مو په دې موضوع خبري وکړي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل آزادی رادیو واوري. آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه ژر تر ژره پرانیسي. د کمیټې د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری بللی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره اجمل تورمان را سره دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې کار کوي، د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې په برخه کې پاکونې ته لومړیتوب ورکړي، او که داسې ونه کړي د دې کمیټې په خبره زده کړو ته د افغانستان د نمایي خلکو نه پرېښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ډک کړي. نن 1553 ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان خطاب صاحب زاده د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار موضوعات له جنجالي موضوعاتو څخه دي. طالبانو لومړی د شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا پوهنتونونه ته د نجونو تګ بند کړي او دغه شان نجونې او ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار هم راوګرځول. د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري یې ښځې کوي شوي سروې ښیي چې اوس هم په ډېر شمېر دولتي ادارو کې نجونې او ښځې نشي کولی کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار په سروې کې دا یادونه هم شوې چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخې اغېزمنې کړي دي. بله څارمن صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب کورودن، پرون افغانستان او پاکستان د کرکټ مسابقه درلوده، د دروشل اووریزو لوبلړیو دوهمه لوبه وه او ګټلې د افغانستان لپاره ډیر مهم و، ځکه چې دا لوبلړۍ په خپل نوم کړه. دا چې نن افغانستان د دې مسابقې لپاره څومره تیاری نیولې ده او که دا لوبه هم وګټي نو اهمیت یې څومره دی، د دې موضوع لپاره بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب سلامونه. اول خو دا راته وایي چې د پرونۍ لوبې په اړه خلک څه وایي، بیا به راشو د نن ورځې مسابقې ته.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د پرونی لوبي په تړاو د خلکو خبرګونونه ډیر زیات وو او اکثرو د کرکټ مینوالو څارونکو دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو داسې ورځ وګڼله چې د دوی په اند دا کولای شي د افغانستان په کرکټ کې له دې وروسته داسې مثبت انقلاب راولي چې لکه څنګه چې 2010 کال را دی خو چې افغانستان په نړیوال جام کې اول ځل اشتراک وکړ او په ژوندۍ بڼه غلوبي او خود لري شوې، هغه د ورسته د افغانستان نوې نسل ډیر وهڅې ده او دغه کرکټ تر دې دمه دماغ نړیوال جام نه راوروسته ډیر خبر مختګ وکړ او د پاکستان پر وړاندې د دې لوبلړۍ ګټل هم امغه ته ورته بلل دي. وای چې دا لوب لړۍ به د نوي نسل په فکر او باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او پر روانو وختونو کې به افغانستان د پاکستان پر وړاندې د یو سخت او قوي سیال په توګه د لوبي ډګر ته ښکته کیږي او د دواړو لوبډلو ترمنځ سیالي به آسان نه وي او هیڅ لوبډله به هم دغه سیالي آسان نه اخلي.
بله،
او دغه راست څاروان سب د نننې لوبې په تړاو بیا ویل کیږي چې د کرکټ په اصطلاح کچيري افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو دته وېټ واش یا کلین سویپ ویل کیږي. دا بیا په کرکټ کې داسې معنا لري چې کله په لوبلړۍ کې هیڅ خپل متقابل ټیم پرې نه دی چې یو لوبه هم هغه لتانه وګټي، نو دغه سی دا بریاوې په کرکټ کې ډیر ارزښت لري او کلین سویپ کول د افغانستان لپاره په لومړنۍ لوبه کې بدا هم د تاریخي لوبه په توګه ثبت شي. بل لور ته د پاکستان لوبډل مشر او لوبغاړي ویل دي چې ډیر هڅه او تمرکز به دا وي چې په ورسته لوبه کې حتمًا دوی بری ترلاسه کړي او افغان لوبډلې ته د کلین سویپ زمينه مساعده نکړي.
ساحل صاحب یو مخته چې غواړم له تاسو څخه وکم، هغه د ځینې پاکستانیان وایي چې ګواکې د دوی ځوان لوبغاړي په دې مسابقه کې ګډون لري، تکړه او اصلي لوبغاړي کینولي وو، دا خبره تر څه حد پورې حقیقت لري؟
دا سیدا چې رښتیا هم د دوی مشرانو لوبغاړو او پخوانیو لوبغاړو دا خبرې کړې دي، خو په زمين کې بیا دا خبرې هم کړې دي چې کله یو ریکارډ ثبتېږي هغه بیا پر ریکارډ کې بیا دا نه ویل کیږي چې افغانستان د پاکستان ځوانو لوبغاړو ته ماته ورکړه. البته ویل کیږي چې افغانستان د پاکستان ملي لوبډلې ته په لومړی لوبلړۍ کې ماته ورکړه.
او دا مسله هم ده چې ټول لوبغاړي خو نوی نه دي، بلکې درې لوبغاړي فکر کوم چې کینولې دي او د هغو په ځای هم ځینې دا وایي چې ځینې درې داسې لوبغاړي چې د پاکستان د په غوره لیک ډېر ښه ځلیدلي وو هغه را میدان ته کړی دي.
همدغه چې د کورنۍ سیالۍ چې کله هم کیږي د پاکستان پی ایس ایل چې د ډېر غټ سټنډرډ باندې تر سره کیږي، د هغه پرفارمر یا هلته ښه لوبېدونکي لوبغاړي چې د پاکستان استازولي کوي نو هغه اتمن ښه لوبغاړي وي.
د شاندار راته وایي چې وخت هم پوره ده چې آیا پاکستان افغانستان خو نه اعلانوي په خپل ټیم کې بیا هم کوم تغییر راوستي او کنه؟
د توقع خلاف پاکستان نن خپل یو لسکسیز لوبډل نه اعلان کړي او دا د دوه لوبډلو معلومات به تر تاسو ورسته کی.
بله ډیره زیاته مننه بختیار ساحل او چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقو په اړه معلومات راکول. اوس هم له افغانستان او پاکستان لږ ورها خواته ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې تیزی کړي دي. په تیر نشته یو ونه کې دوه ځله د دغو دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبري کړي دي. دا چې څه ویل دي نورياس نوري را سره دی لده به وورو.
بله څرون صاحب د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د دوړو هیوادونو ترمن د کړکیچن او اړیکو د خکېدو لپاره د خبرو د غلړې ته ذکر ده. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دا په یوه ونه کې دوه ځلې دي چې دواړه د بهرنیو چارو وزیران ټلیفوني خبرې کوي. خو دوی ویلي دي چې د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ دواړه یو کتنه ترسره کوي. که څه هم نه دی ویل شوی چې دا کتنه به چیرې وي خو د ایران بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې کتنې لپاره درې ځای غوره شوي دي خو هغه په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سعودي عربستان چارواکو هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې استایلې او هم هغه پلان شوي غونډه د غونډې هر کله کړې دی او ویلي دي چې دا به د ریاض او تهران ترمنځ د څو کلونو خړپړشو اړیکو له رغولو سره مرسته وکړي. البته د یادونې وړ بولو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې هغه مهال کړکېچنې شوې چې په 2014 کال کې په ایران کې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وړل او د غراز په مشهد کې هم د سعودي عربستان قونسلګری باندې برید وکړ. البته دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې په سعودي عربستان کې یو شیعه روحاني مشر شیخ نمر النمر اعدام شوی و. بلې څروان صاحب
مننه سلامت اوسئ. دومره وخت کم دی د کندر د اوسیدونکو شکایت به هم لوریدونکو سره شریکو وای چې لیبی خو روشه ده لبلی خو قیمتي ده او په عین حال کې کار روزګار نشته او اقتصادي خرابې ده. روح الله انوري راپور واوري.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلی اوسیدونکو دی وای اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوه او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روزه ماته کړی.
بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته بل شي نشته یان چې مزدوري نه زده کم ځنه پیسې پیدا کما او چې مزدوري مونږ به مزدوري وکړو بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي نو خلکو به روزی له به چې غستل اوس ولا هیڅ شی نشته لم به څو کوم ډېر په خر سره مخامخي چې راسه نشته چې په چول په چې واخلو مخامي د په چې واخلو یو چې راسه پیدا شي موږ به روجامات له چې واخ چنين او بس وبو سر به روجاماتونه.
دا یو بازی محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي بلکې داسې ډېر کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري وایي زیات کسان د سبزي وخستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي چې همدې کاري دکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي راځي و چې نیم چارک ټماټر راکا نیم چارک هم د چا وسنه کې داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي. د 100 روپو چې ټماټر او چارک واخلي موږ ته یو 5 روپۍ پاتې شي او که د 100 ورګونو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي.
د رژې د مبارک میاشت او داسې میاشت چې د اسلامي ملکو کې البته چې کوم ځای کې مسلمانانونه موجود دي په نړۍ په کور ګور کې دغه میاشت په ډیرو شاندارو او په ډیرو تراویو لمنځو او په رنگا رنگ خوراکو د ماښام دی طرفه لمنځل کیږي. وروسته لزه د افغانستان زه خپل د اهلي ونود لیکوم نه یم خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې مې د مسلمانانو ورونو سره دغه د رژې د مبارکې میاشت مازدیګرای مخامای پرشامای دا مې ټول ورسره لمنځلی دي. البته چې زه خپل اندام لمنځم البا په میاش کې د څور لري دغه میاش زلمنجان او دغه د همغه تاسو افغانستان خلک نو بیا په خپل دسترخوان باندې رنگ رنگ خوراکو سره او د عبادتو سره دغه ورځ منځي